د ازادي راډیو د نو اوریدونکو السلام علیکم د ماښام شپږ بجې سوي د ازادي راډیو د دې ساعت خبری مجله تر شپږ نیمه بجو ده. تاسو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالات او رسمي معلومات واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کدا ثابت سي چې د دوی کوم کارکونکي د انتخاباتو په پروسه کې په درغلي او کلاستلوت د قانوني چلن سره به مخامخ سي. په خبرونه کې پر ځینو نورو مسایلو هم رپورټونه لرو، خو اول به فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون له هغو کارکوونکو سره به قانوني چلند وسي چې په درغلیو کې لاس درلود. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي تېره شپه د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې تر څلوېښت ډېر وسلوال وژل سوي دي، او د هرات والي د سیمې ځینې هیوادونه د افغانستان په چارو کې په مستقیمې لاسوهنې تورن کړل. د خبرونو تفصیل: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون له هغو کارکوونکو سره به قانوني چلند وسي چې په درغلیو کې لاس درلود. د دې کمیسیون د درلین شاریز ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کارکوونکي چې په درغلۍ تورن دي، که یې جرم کړی وي څارنوالۍ ته به معرفي سي، او که یې سرغړونه کړې وي له دندو به لرې سي.
بېله شکه شبهه کې جرمي سبغې درلودل نو څارنوالۍ ته به معرفي کیږي، او که تاکنی زیاتې تاکونو په مورد باندې تخطي یا قانون شکنی سوي د تاکونو ست قانون پرانا کې به ورسره چلن کیږي، په ځای باندې به ډېر زر نور کارمندانو ګمارل شي.
امر خیل ویل د چې سرغړونکو د کمیسیون کارکونکو دي که زورواکي او یا د کاندیدانو استازي پاره چیرنې روانې دي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي تېره شپه د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې تر څلوېښتو ډېر وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان وایي برید کوونکو په زیړوک ولسوالۍ کې د شپې یوه بجه پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل، او د خبره جګړو دوه ساعته دوام وکړ. ښاغلی افغان په دې جګړو کې د افغان سرتېرو د مرګ ژوبلې خبره هم کوي.
د نښتې په وروستۍ نیمایي کې سیمې ته هوایي مرسته هم ورسېده چې د یادې دوه ساعته نښتې په ترڅ کې درې څلوېښت تنه وسلوال مخالفین ووژل شول او یولس نور ټپیان شول چې پکې بهرنیان هم شامل دي. د نښتې له امله څلور تنه د ملي اردو سرتېري شهیدان شوي او درې تنه ملي پولیس هم ټپیان شوي دي.
شغل افغان وایي په دې پیښو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. بلخو د هرات والي د سیمې ځینې هیوادونه د افغانستان په چارو کې په مستقیمې لاسوهنې تورنوي. سید فضل الله واحدي چې نن یې د مجاهدینو د بریا د دوویشتمې کلیزې په مناسبت په ظفر قل اردو کې خبرې کولې وویل چې ځینې هیوادونه غواړي په بېلابېلو لارو د افغانانو د پرمختګ مخه ونیسي. هغه د کوم هیواد نوم وانخیست. د هرات لسګونه اوسېدونکو همداراز هیله مندي وښوده چې د نوي حکومت په راتلو سره شته ناخوالې له منځه ولاړې سي. خبرونه: پاکستانی چارواکي وایي په دوو جلابمي بریدونو کې څلور هلکان او درې سرتېري وژل سوي دي. پولیس وایي څلور هلکان چې په جنوبي ښار کراچۍ کې د یوې دیني مدرسې زده کوونکي وو له لسو تر پنځلسو کلونو عمرونه درلودل. په دغه برید کې تر لسو ډېر نور زده کوونکي ټپیان سوي هم دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي نن ناوخته به پر روسیې نوي بندیزونه اعلان سي. دوی وایي روسیا په اوکراین کې د شخړو د کمولو په تړاو د نړیوال توافق په رعایت کې ناکامه سوې ده. ولسمشر اوباما فلیپین ته د سفر پر مهال ویلي وو چې دغه بندیزونه به انفرادي اشخاص، کمپنۍ او هم روسیې ته د پرمختللې ټکنالوژۍ صادرات په نښه کړي. نوموړي ویلي چې روسیا د اوکراین د شخړو د سوله ییز هواري لپاره لار لري، خو تر اوسه یې په هغه لوري ګام نه دی اخیستی.
There's a path here to resolve this, but Russia has not yet.
دوی ودې د ستونزې د هواري لپاره یو لار سته، خو روسیې تر اوسه په دې اړه د پرمختګ لار نه ده غوره کړې. دغه بندیزونه راتلونکي پړاو څرګندوي او د روسیې د چلند د بدلون لپاره سنجول سوي دي. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف د دغه هیواد د کورنیو چار وزارت او ملي امنیت ادارې ته امر کړی چې په ګډه د ختیځ ښار خارکیف د ښاروال پر وشتل کېدو څېړنې وکړي. دغه ښاروال نن غرمه داسې مهال چې پر بایسکل روان و له شانه د من نامعلومو کسانو لخوا وویشتل سو. د خارکیف د جراحي انسټیټیوټ مدیر خبریالانو ته وویل چې د ښاروال روغتیایي حال ښه نه دی او په وینا یې د هغه ژوند په خطر کې دی. د روانې میاشتې په سر کې روسي پلوه جلا غوښتونکو په خارکیف او ځینو نورو ختیځو ښارونو کې دولتي ودانۍ ونیولې. تر هغه وروسته د اوکراین امنیتي ځواکونو او پولیسو په خارکیف کې له دغو ودانیو څخه د یاغیانو د ایستلو ترتیبات ونیول. ښاروال کرینز هغه کس دی چې لومړی یې د روسي پلوه یاغیانو دریځ ونیو، خو وروسته یې دریځ بدل کړ او په کیف کې لویدیځ پلوه حکومت ته وفادار پاتې سو. شاوخوا 1,000,000 عراقي پولیسو او د پاوت سرتیرو د دغه وخت په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکول پایل کړه. دا په 2011 کال کې له دغه وخت څخه د امریکایي سرتیرو وتلو راهیسي لمړني پارلماني انتخاباتي چې په عراق کې کېږي. دغه انتخابات لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دي. ټاکل شوی دوه ورځې وروسته د عراق پات 2,000,000 وګړي د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د پارلمان نوي غړي وټاکي. په همدې حال کې عراقي چارواکي وایي په دغه هیواد کې تر انتخاباتو دمخه په جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د امنیتي تدابیرو سره سره یاغیانو په ټول هیواد کې د انتخاباتو مرکزونه په نښه کړي. لږ تر لږه 2 امنیتي سرتیري د بغداد په لویدیځ کې د وزنمرګ برید په نتیجه کې وژل سوه. په شمالي ښار کرکوک کې هم چارواکي وایي چې پولیس افسران په بل وزنمرګ برید کې وژل شوي دي. بل پېښه په مرکزي ښار تکریت کې شوې ده او په موسل کې شپږ خبریالان د سړک د غاړې ماین په چودنه کې ټپین شوی دي. د ازادي راډیو خبریال هم د دغو خبریالانو په بس کې و خو روغ رمټ وتلی. او وروستی خبر دا چې وکیلان وایي د مصر یوې محکمې نن د اخوان المسلمین ډلې د مشر محمد بدیعي په ګډون 603 کسان په اعدام محکوم کړل. همدې محکمې دغه راز د هغو 599 کسانو څخه چې د مارچ په میاشت کې د اعدام حکم ورباندې شوی و د 429 تنو د اعدام حکم باطل کړ. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوي ده. د ازادي راډیو ده افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د نن ورځې تر پایه کاندیدانو ته وخت ورکړی چې خپل شکایتونه ثبت کړي. دا پروسه تر کومه ځایه رسېدلې؟ په دې ارتباط په خبرونه کې رپورټ لرو. رپورټونه وایي هغه یو شمېر پروژې چې د پاکستان د حکومت په مالي مرسته په افغانستان کې پیل شوی وې بندي شوې دي. له کندوزه به د یوې مور خبرې واورئ.
زمونږ دا ماشومان هم چې خرڅ کړه بېخي کور کې هم څه نه وو، نو بې سرپرخته پاتې وو. ورور مې هم کور کې نه وو.
په خپرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې واورئ چې جمهور رئیس براک اوباما پر روسیې د نورو بندیزونو خبره کوي.
وی آر ګون بی موونګ فورورډ وذ ان اکسپانډډ لیست اف انډیویډوالز.
دا خبرونه اول مطلب مو پر انتخاباتو دی. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتي کمیسیون د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د نن ماښام پوری د جمهوری ریاست کاندیدان ته وخت ورکړی چې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه خپل شکایتونه د دغه کمیسیون سره ثبت کړي. مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دوی ته یو اویا شکایتونه ورسېدلي دي. دا چې څه پکې ویل شوي او د کومو کاندیدانو لخوا ورستول شوي له کابله د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې واورئ.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دې مهاله د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه یو اویا شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت شوي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د شکایتونو دوه کاندیدانو عبدالله او ګلاغا شیرزي کړي. نوموړي وویل چې یوازې یو شکایت د خغلی ګلاغا شیرزي او نور شکایتونه د عبدالله لخوا د کمیسیون ته رسیدلي.
د دې مرحله بیشتر راجع به ابطال آرا او همچنین به اعتبار
ډېر شکایتونه د رایو د باطلېدلو او بې اعتبار کېدو په اړه دي. په دې اړه دي چې ولې په ځینو مرکزونو کې ډېرې رایې ثبت شوې دي او په ځینو کې لږ، او د کاندیدانو او د کمیسیون د اسنادو ترمنځ د تفاوت په اړه دي. دا چې دا شکایتونه د خیکن د کوم صندوق محل او مرکز په اړه دي، دا به په چړنو کې معلوم شي.
نوموړي وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه شکایتونه د کابل په ګډون د هیواد له بېلابېلو ولایتونو یاد کمیسیون سره ثبت شوي. ښاغلي محسنی همدارنګه په ټینګار سره وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدان د نن ماښام تر 2 بجو پورې وخت لري چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې یو بل مخکښ کاندید اشرف غنی احمدي او یا هم د نورو کاندیدانو لخوا به هم د نن ورځې تر پایه کوم شکایت وشي او کنه. خو په خاطر دې ښاغلي احمدي د لومړنیو نتایجو په اړه ځینې انتقادونه درلودل. نوموړي ویلي و چې د دوی له بیا بیا غوښتنې سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرته له دې چې پاکې او ناپاکې رایې سره بېلې کړي نتایج اعلان کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه کم 40 ورځې وخت لري تر څو دغه شکایتونه وسیړي. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نهایي نتایج د ثور په 24 نیټه اعلان شي.
په په انتخاباتو باندې خبرو ته دوام ورکوو. هڅه کوو چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مسؤلینو سره په تماس کې سو او تاسو ته دا معلومات درکړو چې د غرمې څخه وروسته چې دا رپورټ جوړ شوی وو نور څومره شکایتونه ثبت شوي دي. خو تر هغو پورې پر انتخاباتو یو بله مسله راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل که چیرې ثابت سي چې د دوی کارکوونکي په انتخاباتو کې یا د انتخاباتو په ټوله پروسه کې په درغلیو کې لاس درلود، هغوی به د عدلي او قضایي ارګانونو د سوال سره مخامخ سي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین په دې ارتباط رپورټ وړاندې کوي.
کڅ هم تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په درغلیو کې د ښکېلو کسانو لیست نه دی چمتو کړی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که د دوی کوم کارکوونکی مفسد وپیژندل شي جدي چلند به ورسره وکړي. د دې کمیسون د دارالانشا مشر ضیاء الحق مرخیل وایي چې د انتخاباتو د یو شمېر کارکوونکو د درغلیو په اړه دوی ته هم ادعاوې ورسېدلې، خو زیاتوي چې دوی به له پوره غور او څېړنو وروسته په دې اړه پرېکړه وکړي. ښاغلي امرخیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په درغلیو کې د ښکېلو کارکوونکو په وړاندې چپه خوله پاتې نه شي، بلکې له دندې به یې لرې او په ځای به یې نور کسان وګماري.
کله چې د شکایتو محترم کمیسون خپله پرېکړه وکړي، د هغې نه بعد به د ټاکنو خپلواک کمیسون دغه ټول موارد باندې غور کوي. که چېرې دا ثابت شي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون هغه محلي کارمندان یا موقت کارمندان چې په مراکز او محلاتو کې کار کول بېل شک شبهې کې جرمي سبغې درلودل نو څارندوالۍ ته به معرفي کیږي، او که ټاکنې زیاتې ټاکنو په مورد باندې تخطي یا قانون شکنی سوي د ټاکنو د قانون پر رڼا کې به ورسره چلند کیږي، په ځای باندې به ډېر زر نور کارمندان وګمارل شي.
که څه هم تر اوسه د حمل د شپاړسمې انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده اعلان شوې، خو د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان شکایت کوي چې د انتخاباتو یو شمېر کارکوونکي په درغلیو کې ښکېل دي. د جمهوري ریاست یو مخکښ کاندید اشرف غني احمدزی وایي چې د انتخاباتو د کارکوونکو له همکارۍ پرته درغلی هیڅ امکان نه لري.
تقلب بې له دې نه چې یو قسمت کارمندان د کمیسیون پکې ګډون کړی امکان پذیر نه دی. اول شی چې غواړو ملوث کارمندان دی، تشخیص لرې دی.
بل لور ته د انتخاباتي چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې په درغلیو کې تر ډېره د ولسوالیو او کلیو په کچه د انتخاباتو ساحوي ناظمان شامل وي. دا ناظمان چې ډي اف سي هم ورته ویل کېږي د دریو میاشتو لپاره استخدامیږي، او دوی بیا په ولسوالیو او کلیو کې د انتخاباتو موقت کارکوونکي استخداموي. په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د څار ادارې رئیس زکریا بارکزای بیا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید خپل مفسد کارکوونکي په تور لیست کې شامل کړي.
نه یوازې باید دوی په تور لیست کې شامل شي، بلکې دوی باید د همیشه لپاره په افغانستان په ارګانونو کې د کارکولو څخه منع شي. زما وړاندیز مشخص دا دی که چیرې دغه ساحوي ناظمین د یو بایومیټریک سیستم دخوا د دوی نښې نښانې ولیدل شي، چې دوی بیا په بل نوم باندې په بل ځای کې بیا دا کار ونه کړي، او تر ډېره کچه باید کوشش وسی چې معلمینو یا د ښوونکو څخه استفاده وسی، د دې په خاطر چې دوی داخل د افغانستان د دولت په چوکاټ کې کار کوي او دوی سوانی لري.
د انتخاباتو د کارکوونکو د درغلیو په اړه شکایتونه په داس حال کې کیږي چې د ابتدایي نتیجو لمخې د ولسمشرۍ انتخابات د دوو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ دویم پړاو ته تللي. ځینې کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتو او حکومت هغه کارکوونکي له دندو لرې نشي چې په فساد کې ښکېل وو، دویم پړاو انتخابات به هم له درغلیو ډک وي.
د ازادي راډیو درنو دوستان، لکه څنګه چې مخکې ویل، د اوس سره د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون ویان نادر محسنی د ټلیفون په لاین کې دی، او د دې څخه به پوښتنه وکړو. محسنی صاحب، خیر علي پروګرام ته، او که مهرباني وکړي وایي چې د غرمې څخه وروسته څومره نور نوي شکایتونه د سره ثبت شوي او کومو کاندیدانو دا شکایتونه ثبت کړي؟
با تشکر شما و با سلام خدمت شنوندگان عزیز، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی پس از اعلان نتیجه ابتدایی تا این لحظه را 71 مورد شکایت نسبت به نتیجه ابتدایی اعلان شده به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی درج کرده، که 70 مورد عزیز از طرف جناب دکتر سید عبدالله عبدالله و یک مورد از طرف محترم محمد شفیع گل‌آقا شیدایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با کمیسیون شکایت انتخاباتی درج شده.
بله، د نن ماښام په بجو به دغه وخت پای ته ورسیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل، یو او یا شکایتونه سبسي. دا شکایتونه څونه عمده دي او څونه کولای شي چې، یعنی د دوی اهمیت څومره دی، د یو او یا چې سبسي دي چې انتخابات څومره متاثر کولای شي دا پروسه د انتخاباتو؟
خب از دیدگاه کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی، هر شکایتی که به این کمیسیون ثبت میشه او از اهمیت خاص خود برخوردار است و برای ما مطابق احکام قانون یه مکلفیت است که به او شکایت رسیدگی بکنیم و آنچه را که در او شکایت خواسته او را به بررسی بگیریم و در زمینه فیصله لازم صادر بکنیم. بنابراین از دید ما هر آنچه که من حیث یک تشویش و یک شکایت
او په دغه شکایتونو کې یو او یا چې تاسو سره سبڅې وي څومره د ساس د خپلو کارمندانو سره ارتباط لري؟ یعنی ځکه مخکې وویل سول چې ځینې خلکو داسې ادا کړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون داسې کوم څه خو به نه وي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مامورین به په دا مسله کې دخیل ګڼي یا څنګه؟
اینجا مسائل کارمندا و ایتیگاپا مطرح نیست.
دیر زیاد مننه. دیر زیاد مننه. ډیر زیات مننه دوستان. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسون د ویاند نادر محسنی څرګندونی واوریده. ازادي
رادیو د دیر لسو در نیوم کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د ازادي رادیو درنو دوستانو، تاسو د نن ورځې د خبرونه چې خبری مجله د تشپژنیمو بجو اوریدلای سي، تر هغه وروسته به موږ د ری خبرونه ویو. بیا به د آشنا رادیو خبرونه پیل کړي چې د ماښام د 2 بجو څخه د سهار تر 3 بجو پورې دي. د په کابل څخه یو رپورت لرو. ځینی یو شمېر کتونکي وایي چې هغه پروژې چې د پاکستان په مرسته په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې فعال شوی وي، اوس کار نه کوي. که څه هم پاکستاني چارواکو دا خبره نه ده منلې، خو یو شمېر کتونکي وایي چې دغه پروژې د مالی مرستو د نشټوالي له امله فلج شوې دي. د ازادي رادیو خبريال له کابل په ارتباط رپورت لري.
کاتسام په کابل کې د پاکستان سفارت د وی اعلامیه په خبرولو ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د خپل پرختي پروژو بشپړولو تجمن دی، خو د راپورونو لمخې دا وخت د زینو هغو پروژو کار زندول شوی چې پاکستان یې د تمویلولو ژمنه کړې ده. شاوخوا یو میاشت وړاندې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار افغانستان ته پراتګ یو ځل بیا د پاکستان لخوا په ژمنه کړې شوې پروژو د بشپړېدو ټینګار وکړ او په ننګرهار کې د ترخم جلال آباد د دویم لیکې د سړک جوړولو پرانستنه وکړه. خو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ترخم جلال آباد په سړک له څو ورځو کار وروسته اوس بیا کارونه ځنډول شوي.
اوس یو څو عملاً کارونه ځنډیدلې دي، خو موږ ته د پاکستان خسرګری له خوا هم دا راپور راکړل شوی ده چې دوی ځینې ماشینرۍ انتقالي او د شرکت چې په دې سړک باندې کار کوي د هغوی سره خبرې اترې روانې دي او په نږدې ورځو کې به کار شروع کړي. دوی په هماغه ورځو کې یو څه کار هلته وکړ، ولې اوس بیا
نوموړي وویل چې په ننګرهار کې د پاکستان لخوا د جوړ شوي پښتورګو روغتون چارې هم پوره نه دي بشپړې شوي، خو هغه وایي په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ څو ځلې ژمنه کړې چې د دواړو پروژو کار به ډېر ژر بیرته پیلوي. بلخوا د لوګر د چارواکو په وینا په لوګر کې د امین الله خان لوګری په نوم د روغتون د جوړولو چارې هم درول شوي. دا روغتون هم د پاکستان په مالی مرسته جوړیږي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و دا روغتون په څلورو کلونو کې جوړ شي، خو اته کاله یې وتلي چې لا یې هم کارونه نیمګړي پاتې دي.
کومه پروژه چې د پاکستان د اسلامي جمهوریت لخوا نه په لوګر کې د سیمه ییز روغتون د ودانۍ چارې په نوم باندې شروع شوې ده، په دې ارتباط تعهد شوی چې د پسرلي په شروع کېدو سره به دوی جدي کار شروع کړي تر څو تکمیل شي. نو تر اوسه پورې ویلی سم چې سږ کال د دې پروژې سر باندې کار ټول ولاړ ده. څه وایو چې په څلورو کلونو کې به تکمیل کیږي، اما په دې تعصب سره چې سږ کال اتم کال ده چې د دې پروژې په اکمال باندې وخت اوړي.
د ښاغلي وکیل په نظر پاکستان ځکه په افغانستان کې خپلې پراختیايي پروژې درولې دي چې په افغانستان کې د نوي حکومت پر تک سره یې بیرته پیل او په دې توګه نوي حکومت ته خپل ښه نیت وښایي.
تاسو لا پیغامونه نه
مخ مخکارون وو خجوان مو خې څوک کتاب دی مونږ څنګه خاله وو کوم دي څورو کله دم دي څورو د ټول کې نسبت بختي مترو
خلک تباشو قتل عام شو او ما کسان دي چې اوسم په افغانستان کې مخکې دي تروسه پوری تکړی دی د افغانستان خالد د اتم د هم د ساوه د اتم د ساوه راځي بیا په اتم د ساوه هغه لوبي راه لوبي وشوي چا بیا زرات یا زر نه پر د تمر شو جنازه اخس د جنازه بخال غسه دارته ورده په وخت مجددي چې اتم د ساوه راولو رئیس جمهور شوو نه په خپل یخچال نه وتویل دي چې کور را وصلونه د مو یخچال چی ته وړي په خپل یخچال مړ کړی دی سړی
نن د ساور اتمه ده د ازادي راډیو درنو دوستانو د نړیوالو رپورټونو پر اساس افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې هلته خلک د فقر تر سره خط لاندې یعنی په نړیوال ستاندرد د فقر تر سره لیک لاندې ژوند کوي په دې معنی چې په دغه هیواد کې خلک ډیر د ورځې په ډیر کم عاید باندې گزاره کوي د نړیوال بانک د رپورت په حواله چې په 2013 میلادي کال کې خپور شوی افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو د چیرته چې خلک تر 50 افغانۍ په کمو پیسو ژوند کوي او دلته د ازادي راډیو خبريال کندوز په یو رپورت کې د وی فقيري کورنۍ د ژوند حالوي دغه کورنۍ خپل دوه ماشومان پلورل دي خو د دوه ماشومان مور خپل وای چې دا خپل کوچنیان برته غواړي د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان ورغلی وو د دوی سره خبرې کړې دي او رپورت لري
د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې یوې کورنۍ د بېوزلۍ له امله د خپل ورځني ژوند د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر د خپل دوه ماشومان چې دواړه دوګانګي دي او د اته میاشتو عمر درلودونکي دي پلورلي دي د چاردرې ولسوالۍ د قریتیم سیمې هغې مېرمنې چې بېوزلۍ له امله یې خپل دوه کوچنیان پلورلي دي له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې خاوند یې دا څو میاشتې کېږي چې د کندز په محبس کې بندي دی له همدې امله له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي چې د خپلې کورنۍ د لومړنیو اړتیاوو د پوره کېدو دو په هدف خپل ماشومان پلورلی د هغه لسرګوخ کې بهیدل او ویل چې زړه مې بچانو په سر ډیر تنگ شوی او خاون مې هم بند دی پلار مې په کور کې ناروغه پروت دی او مشر ورور مې هم نه درلود ډیر مجبور شوم چې د خپل کورنۍ د اړتیاو په خاطر خپل ماشومان پلورم
زمونږ دا ماشومان هم چې خرڅ کړو به خې کور کې مڅنه و نو مجبور چې مغه نم اندغه دوی وانانو اندغه ماغه کړو به خې هغه به سر پرخت پاتې او دغه سي هغه نو نو ورور مېم کور کې نو د سیغټ ورور نو پلار مېم هغه سیماري شو بس همدغه هغه مونږ ته هغه شونه زیاتین
هغه زیاته کړه چې ماشومان د 2000 افغانۍ په بدل کې په یو کس پلورلی او هغه کس کله ناکله د دې له کورنۍ سره مرسته هم کوي خو ما ډېرې هڅې وکړې هغه کوم کس چې د دې مېرمنې ماشومان اخیستي ورسره مرکه وکړم اما هغه خبرو اترو ته حاضر نه شو د دې ښځې مور د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
د ما زم چې بندي شو د میدان پاتې شو د چې په میدان پاتې شو پلار ورغه د یرا وسل خواته او د منګم وسه نشته د چې د سر کومه کوکو دا مجبور شله د دوه بچانه د وخت خرچ کړ خپل مریض و ساتل نه شو
غلام صدیق د هغه دوه ماشومان پلار چې اوس محل د کندز په محبس کې بندي دی هغه وای چې دا یو ولسم شکیږي چې بندي دی او تر اوسه پورې خپل هغه دوه ماشومان هم نه دی لیدلی چې مېرمنې پلورلې دي
امي ازای ما میشه چې ما میګم محبس غلط دیدم او خود ما جلال آباد هستم
زه دا یو ولسم شکیږي چې په محبس کې بندي یم او خپل د جلال آباد اوسیدونکی یم زما دغه دوه ماشومان چې مېرمنې مې خرڅ کړي دي په خدای قسم خورم چې ما تر اوسه نه دي لیدلي مېرمنه مې ډېره مجبوره شوې ماشومان یې په 2000 افغانیو پلورلي په کندز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس زیر اعظمي وایي چې دغه کورنۍ دوی ته هغه وخت چې له مشکلاتو سره مخ شوي وو مراجعه نه ده کړې هغه وایي چې هڅې کوي هغه پلورل شوي ماشومان بیرته واخلي
به ما مراجعه نه کردن وگر نه ما اطفاملی بی وضاحت است ما جلسه اضطراری د دې زمینه
دوی په لومړیو ورځو کې موږ ته مراجعه نه ده کړې خو موږ په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه جوړوو او د والي صاحب په مرسته او د امنیتي ارګانو په مرسته غواړو چې د دوی ماشومان واخلو او بیرته ورته ورکړو د یادونه ده چې له دې مخکې هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بېوزلۍ او غربت له امله یو شمېر هیوادوالو خپل اولادونه پلورلی دي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
ازادي راډیو هڅه کوي چې د دغې کورنۍ د ژوند په اړه یو ویډیویي رپورټ جوړ کړي او ژر تر ژره به یې پر خپله ویبپاڼه باندې خپور کړي بیا به هغه وخت تاسو ته ووایو تاسو به وکولی سئ چې دغه ویډیویي رپورټ هم وګورئ
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي تکار اوسېستنه هغه چې تکار مریض راغی
تکوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
ازادي راډیو درنو دوستانو د خبری مجله مو تر شپږنی مو بجو د کتاسي په کورونو کې انټرنیټ لري تاسو مش ټولي خبرونه پاکي صافي اوریدلای سي بیا بیا اوریدلای سي د ازادي راډیو د ویب پاڼه ادرس دی azadiradio.com. د سوریه جمهور رئیس بشار اسد نن اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې به د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په سوریه کې د جمهور ریاست انتخابات د جون په درېمه نیټه کېږي. په سوریه کې ورستو یو سیاسي پرمختګونو ته رضوان مراد کتنه لري.
د راتلونکو جون میاشت په درې منیټه د ولسمشر انتخاباتو ته د جمهور رئیس بشار اسد د کاندیدای اعلان د سوریه د پارلمان مشر جهاد لحام وکړ. فرانس پریس خبری آژانس وایي تمه ده چې بشار اسد بچی له 2000 کال راهیسې په واک کې دی د جمهور ریاست د درېمې وکلنې دورې لپاره هم منتخب شي. د سوریه د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره شپږ کس نور هم کاندید دي، خو د کتونکو په وینا داسې نه ښکاري چې له دوی څخه یو هم د اسد پر وړاندې نږدې او جدي سیالي وکړي. د سوریه دولتي خبري آژانسونو د بشار اسد د کاندیداتوري له اعلان وروسته د نوموړي په حواله له خلکو وغوښتل چې د خپلو خوښیو د څرګندولو په ترڅ کې هوایي ډزې ونه کړي، ځکه چې په هیواد کې د انتخاباتو لپاره په آرامه فضا کې چمتووالی نیول کیږي. اخوا بیا د سوریه د حکومت جلاوطنه سیاسي مشرانو د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د اسد د نظام یو سیاسي لوبه ګڼلې ده. د سوریه د انتخاباتو د قانون لمخې د ولسمشرۍ لپاره هر کاندید باید د اوسنی پارلمان د لګ تر لګه 15 غړو ملاتړ لسانه سره ولري. په سوریه کې له 2011 کال راهیسې د بشار اسد پر ضد پاڅون پیل شوی چې اوس یې د یوې کورنۍ جګړې بڼه خپله کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې د سوریه پر روانه شخړه کې تر اوسه پورې څه د پاسه 1.5 لک کسان وژل شوي او میلیونونه نور ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شوي دي. د سوریه پر روانه شخړه کې روسیې او ایران په سیاسي ډګر کې د بشار اسد له رژیم ملاتړ کړی او د حزب الله شیعه وسلوالې ډلې بیا په سوریه کې د یاغیانو پر ضد د اسد د ځواکونو ملاتړ لیده.
او یو بل نړیواله مسأله را اخلو. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې د نن ورځې په وروستیو کې به په روسیه باندې په اوکراین کې د اوکراین په حالاتو کې د لاسوهنې په خاطر بندیزونه اعلان شي. جمهور رئیس اوباما ویل چې دا به سکتوري بندیزونه وي. نور جزئیات به نوریاس نوری وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي پر روسي باندې نوي بندیزونه په دې خاطر ولګول شي چې دا هیواد د هغې نړیوالې موافقې په عملي کولو کې پاتې راغلی چې هدف یې په اوکراین کې د شخړو کمول دي. له فلپین څخه د کتنې په مهال اوباما وویل بندیزونه به پر یو شمېر افرادو او کمپنیو او روسیې ته د پرمختللې ټکنالوژۍ پر صادراتو ولګول شي. هغه وویل موسکو د اوکراین د بحران د هواري لپاره سوله ییز انتخاب لري، خو تر اوسه پورې پر دې لارې ګام نه دی ایښی. د دغه بحران د هواري حل لاره شته، خو روسیې تر اوسه پورې دغه لاره نه ده غوره کړې چې پر دې وړاندې لاړه شي. او له دغو بندیزونو هدف دا دی چې روسیه خپل کړوړه بدل کړي. خو نوموړي په دې خبرې هم اعتراف وکړ چې دی ډاډه نه دی چې دغه بندیزونه به اغېزمن وي. اوباما وویل د بندیزونو په بل پړاو کې به ممکن د روسیې بانکي سیستم او دفاعي سکتور په نښه شي. د استراتیژیکو اړیکو په چارو کې د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن روتس یو شمېر هغو خبریالانو ته چې آسیا ته په سفر کې له ولسمشر باراک اوباما سره ملګري دي وویل چې دغه بندیزونه ښایي له نن څخه ولګول شي. هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. روتس دغه راز وویل چې اروپایي ډیپلوماتان به نن په غونډه کې پر نویو بندیزونو غور وکړي. یو شمېر ډیپلوماتانو د خپل نوم نه ښودلو په شرط مخکې ویلي وو چې ډیپلوماتان به په بروکسل کې د نویو بندیزونو پر جزئیاتو چې دوی د شتمنیو د کنګل کولو او پر سفر د بندیز لګولو لپاره د دوهم دور بندیزونو یو بل لست وباله خبري وکړي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کسان هغه کمپنۍ چې د دوی لخوا اداره کیږي د دغو بندیزونو لپاره چې امریکا یې د اوکراین د بحران له امله لګوي په نښه شي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار ټونی بلینکن وویل د پوتین پر شاوخوا همکارانو به بندیزونه ولګول شي او دا کار به پوتین ته ګران کړي چې د اقتصادي ودې هغه ژمنه عملي کړي چې د روسیې له خلکو سره په دې برخه کې کړې ده. د روسي پخوانی میلیارډر میخائیل خودروکوفسکی د روسي پر اقتصاد د امریکا او اروپایي اتحادیه د بندیزونو په اړه د اوکراین په دونسک ښار کې په یو خبري غونډه کې وویل هیڅ بندیزونه به سمدستي پر روسیې اغېز ونه کړي. په اوس وخت کې روسیه سره د بهرنیو آثارو ذخیرې لري، د انرژۍ د توزیع خاص سیستم او د انرژۍ د متقاضیانو د بدلولو لپاره امکانات ټول هغه څه دي چې په نتیجه کې به په راتلونکو 3 تر 5 کلونو پورې له اقتصادي پلوه د روسیې وضعیت ډېر خطرناک نه وي. خودروکوفسکی چې د پوتین مخالف او کلونه په روسیه کې بندي وو په دونیتسک کې دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې پرون روسي پلاو بیلتون غوښتون کړی دی ښار په مرکزی برخه کې د تلویزیون ودانۍ په کنټرول کې راوسته.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد